سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې تاسو مخه کلا ساده رادیو نه اوري اوس تاسو د رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لاندو سپو نسیوش 15 مترو او د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ یو ځل بیا ټینګار کړی چې افغان نجونې باید ښوونځیو ته لوړ شي. ریچارډ بینټ د څرګندونې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو د زر ورځو د تېرېدو په تړاو کړی دی. د نن پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر لیکلی دی چې دا بندیز د نه منلو دی او نه هم دا تصور وړ دی او له هم د زر ورځو له تېرېدو وروسته په میلیونونو افغان نجونې خپلې هیلې له لاسه ندی ورکړي. پرون پنجشنبه د جون 14 په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو زر ورځې پوره شوې. طالبانو د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو تر بندېدو وروسته د 2022 کال په ډسمبر کې نجونې له پوهنتونونو هم راوګرځولې. بل پلو بیا په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو د اعتراضونو په ترڅ کې د برېټانیې سفارت ویلي دی چې افغان نجونې او ښځې د زده کړو سر ورځې له لاسه ورکړي دي. د افغانستان لپاره د برېټانیې سفارت پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر د پنجشنبې په ورځ لیکلي دي چې د افغانستان د سولې، ثبات او پرمختګ لپاره د ښځو زده کړه حیاتي ده. وړاندې په دې پیغام کې راغلي دي چې برېټانیا د افغان نجونو او ښځو ملاتړ ته ژمنه ده. پرون پنجشنبې د جون 14 په افغانستان کې د شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو سر ورځې پوره شوې وې. په مکه مکرمه کې نن د حج مناسک پیل شول. د سعودي عربستان د چارواکو په وینا په سګنی حج کې به څه باندې 2 میلیونه کسان برخه واخلي. له افغانستان شاوخوا 1.5 میلیونه کسانو د حج لپاره سعودي عربستان ته رسیدلي دي. سبا به حاجیان په عرفات کې راغونډ شي. د لبنان حزب الله ډله چې ایران ملاتړ کوي پرون په اسرائیل د بيپلوټ الوتکو او توغندیو بریدونه وکړل. دا د غزې د جګړې له پایله تر اوسه پر اسرائیل تر ټولو ستره حمله بلل شوې ده. په غزې کې د اسرائیل او حماس ترمنځ پروس کال د اکتوبر په 8 وروسته تر دې جګړه پیل شوه چې حماس د اسرائیل دننه لږ تر لږه 2 لسوه تنه وژل او تر 250 ډېر کسان یې برمته کړل. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې حماس د ترهګرې ډلې په توګه پیژني. حزب الله ویلي دي د خپل وژل شوی قومندان عبدالله غچ اخیستی. طالب عبدالله د سه شنبه په ورځ وژل شو. د اسرائیل حکومت ویلي دی چې د حزب الله بریدونو ته به سخت ځواب ورکړي. اوکراین او روسیه تیر شپه پر یو بل د بيپلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو ویل هوایي دفاعي په وو سیمو کې د روسیې له لوري توغول شوي اول لس بيپلوټ الوتکې نسکورې کړي دي. د اوکراین د هوایي ځواک په وینا روسیې اول لس پالستیک او کروز توغندي هم توغولي چې نیمایي دوی شن کړي دي. تر اوسه د مرګ شوبې راپور نه دی ورکړل شوی. بل لور ته د روسیې دفاع وزارت ویلي دي چې د دوی ځواکونو اتاویا اوکراینی ډرون الوتکې د کریمیا ټاپو وزمې په ګډون په 500 سیمو کې نسکورې کړي. کریمیا ټاپو وزمه په 2014 کال کې روسیې له اوکراین څخه بېله کړه او خپلې خاورې سره یو ځای کړه. او د اروپا د فوټبال د اتلولۍ جام لوبې نن په منشن کې د کوربه هیواد جرمنی د ملي ټیم او اسکاټلند ترمنځ پیلېږي. دا مسابقه د کابل په وخت د شپې 12:30 بجې شروع کیږي. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په جام لوبو کې د 14 هیوادونو ملي ټیمونه برخه اخیستي ده چې په شپږو ګروپونو کې ویشل شوي دي. پایلو به د جولای 14 ترسره شي. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې سره د مطالبه واوریدل شي. په افغانستان کې د خزینه و کارکونکو د ټولو کارکونکو معاشونه تر 5000 راښکته شوي دي. دغه کمیدو ته به د ښځو همدارنګې د نړیوالو سازمانونو غبرګونونه راواخلو. په دې اړه باندې چې له افغانستان او پاکستان راستن په بخنه سره له ایران او پاکستان راستن شوي کډوال په څه حالت کې دي او هغوی چې هلته لا پاتې دي په څه وضعیت کې دي؟ وربشو پاکستان ته د دې کډوال خبرې کوو. مهاجرو لپاره هیڅ
حقوق نشته، نه د کار، نه د مکتب، د سبق ویلو، نه هم صحیح خدمات شته. خلاصه دلته هم مشکلات سره مخ دي.
عدد شوی دختر مخته ولی مالونه قیمت کیگی دا کندهار دی سودون که خبری آن
دا ببارا مش پا چیش وساتو مش چو وکو گورا دو ولی پر آغارم طالبان پریجی مش دا یکسون خرطو وای بوزی دا دامان گنج تا دا دامان گنج تا مش بیوالای منسو چو بوزو علت گنج تا وننزو پر پسه بانی شل و جیش آوانی رسا گواری
به مطالبم شتا ملتیان بار
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پیام ستړي مشي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د لیکه بشري دفتر د طالبانو د حکومت لوري د خزینه کارکونکو د معاشونو د کمښت په پریکړه خبرګون خوتلي د دغه دفتر مطبوعاتي مسولې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د لیکه مشنري کمشنر والکر ترک له قول لیکلي دي چې د طالبانو د پریکړه د تاسوبه ډکه او په ژوره توګه خپل سری ده د طالبانو د حکومت د چارو ادارې په رستیو کې په مکتوب کې د طالبانو د حکومت د مشر مله هیبت الله له قول لیکي چې په ټول دولت بنسټونو کې د خزینه او کارکونکو میاشتنی تنخواه 15000 افغانۍ ټاکل شوې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ولکر ترک د طالبانو هغه پریکړه چې لمخې په دولتي بنسټونو کې د خزینه کارکونکو میاشتنی تنخواوې تر ټولو ټیټي کچې ته راښکته شوې غندلې ده. د بشري حقوقو د عالي کمشنرۍ د دفتر ویاندی لیز تروسل په یو بیان کې چې پرون پنځشنبه خپور شوه د خغلی ترک له قول لیکلی چې د طالبانو د پریکړه له تبیز ډکه او په ژوره توګه خپل سره ګام دی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا پسې خرابوي. په بیان کې راغلی دی چې په کور د کینول شوی مرمنو کاری تجربو ته په کتو د هغوی میاشتنی تنخواوې کمول سخت توپیری چلند دی. په بیان کې د ولکر ترک له قول راغلی دی چې طالبانو په داسې حال کې دا پریکړه کړې چې لوړاندې په افغانستان کې پر ښځو نجونو سخت محدودیتونه لګولي. ولکر ترک ویلي په 2021 میلادي کال کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته دغه ډلې ویلي وو چې ښځې کولی شي اړینو شرایطو ته په کتو بیرته کارونو ته ستنی شي، خو په خبره یې نږدې درې کاله وروسته هم طالبان په دې برخه کې پاتې راغلي او د ښځینه ملکي کارکوونکو د بیرته ستنولو لپاره یې د پام وړ ګامونه نه دي پورته کړي. نوموړي له طالبانو غوښتي چې د ښځو نجونو پر وړاندې خپل ټول قانونونه او له تبعیض ډک فرمانونه لغوه کړي، ځکه چې د ده په وینا د افغانستان د بشري حقونو د ژمنو خلاف چاره ګڼل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو حکومت د چارو ادارې ته منسوب یو لیک خپور شوی چې له مخې یې د دولتي ادارو د خزینه کارکوونکو معاشونه چې د تېر حکومت لخوا ټاکل شوي وو او اوس د طالبانو د حکومت لخوا ورکول کېږي 15000 افغانۍ ټاکل شوي. په دې لیک کې ویل شوي چې دا حکم د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده لخوا صادر شوی، خو په دې اړه چې آیا یوازې د هغه خزینه کارکوونکو معاشونه 15000 افغانۍ ټاکل شوي چې په کور ورته تنخوا ورکول کېږي او که د هغوی هم چې اوس مهال په دندو کې دي. په همدې حال کې اوشمیر خزینه ښوونکي وایي دا پریکړه غیر عادلانه او له تبعیض ډکه ده. په کابل کې د یو ښوونځي ښوونکي عایشی ازادي راډیو ته وویل چې د تنخواو کمښت به د دوی اقتصادي ستونزې لا پسې ډېرې کړي.
معاش قبلی 12000 افغانۍ بود، اما
مخکې مې تنخوا 2000 افغانۍ وه، خو د نوي فرمان له مخې یې زموږ تنخواوې 15000 افغانۍ ته راښکته کړې. په دې تنخوا موږ هیڅ نشو کولای، قیمتي ډېره زیاته ده، د کورونو کرایې لوړې دي، موږ له ستونزو سره مخ یو. که په دې پریکړه بیا کتنه وشي ښه ده.
زمینه یک تجدید نظر شوه بسیار خوب میشم.
په کابل کې د ښځو د حقونو یو پاله چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
د ښځو پر وړاندې یو توپیری چلند بلل کېږي او طالبان خواړي چې په دې کړنو سره ښځې له ټولنې حذف کړي او دومره معاش تعینول دا په دې معنا ده چې ښځې باید بالکل په خپلو کورونو کې کښېني او کار ونه کړي. هغه کورنۍ چې سرپرست نه لري، نارینه سرپرست نه لري، د هغوی دپاره دا ډېره سخته ده.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو وروسته ډېری هغه ښځې چې په دولتي ادارو کې کار کوو د دوی لخوا په کورونو کېنول شوې، خو طالب ویاندویانو مخکې ویلي وو چې دوی ورته په کورونو معاشونه ورکوي. تر دې وړاندې یو شمېر دغو مېرمنو ازادي راډیو ته ویلي وو چې له څو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ترلاسه کړي. طالبانو له بیا ځلي واک ترلاسه کولو وروسته نه یوازې په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولی، بلکې پر دوی د محدودیت نورې لسګونه پرېکړې هم عملي کړي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي راډیو څلور ویش ساته. د د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي افغانستان یو له هغو 500 هیوادونو دی چې د جبري بې ځای شو کډوالو تر ټولو لوړه شمېره لري. یا سازمان په راپور کې ویلي دی چې څه باندې 6 میلیونه افغانان په جبري توګه بې ځای شوي دي چې ډېر شمېر یې په ګاونډیو هیوادونو کې اوسېږي. ورزوسانه کاکړ ته چې په دې اړه نور تفصیل راکړي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یا یونیسیار ویلي افغانستان د 6.4 میلیونه جبري بې ځای شویو کډوالو په درلودو سره یو له هغو 500 هیوادونو څخه دی چې د جبري بې ځای شویو کډوالو تر ټولو لوړه شمېره لري. د یونیسیار د نړیوالو بهیرونو راپور له مخې چې د پنجشنبې په ورځ د جون په 14مه خپور کړی او د 2023 کال تر پایه په نړۍ کې جبري بې ځای کېدل او د کډوالو رسمي احصایه وړاندې کوي، د یاد کال تر پایه په نړۍ کې 1.3 میلیونه خلک په جبري توګه بې ځای شوي وو چې د 2023 کال په لومړیو 4 میاشتو کې دا شمېر نور هم زیات شوی. یونیسیار ویلي دا شمېره په سیمه کې د روانې بې ثباتۍ او جګړې ښکارندوی کوي چې په ټوکۍ له لسیزو راهیسې دوام لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د راپور له مخې د ټولو کډوالو 3/4 برخه یعنې 2.2 سلنه یوازې د 500 هیوادونو څخه راځي چې افغانستان 6.4 میلیونه، سوریه 6.4 میلیونه، وینزویلا 6.1 میلیونه، اوکراین او فلسطین هر یو 6 میلیونه جبري بې ځای شوي کډوال لري. راپور زیاتوي چې نږدې 90 سلنه کډوال د خپل هیواد په ګاونډیو هیوادونو کې اوسېږي، چې ایران د 3.3 میلیونه او پاکستان د 2 میلیونه افغان کډوالو په کوربهتوب د نږدې ټولو افغان کډوالو کوربه دی. د یونیسیار د راپور له مخې جرمني سره له دې چې له افغانستان سره پوله نه لري خو د 2023 زیږدیز کال تر پایه د سل باندې 255,000 افغان کډوالو کوربه و. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فلیپو ګرانډي د جبري بې ځای کېدو اصلي لاملونو ته د رسېدو لپاره د بیړنیو نړیوالو هڅو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېر شمېر افغانان د دوی په ټکو د امنیتي، اقتصادي او یو شمېر نورو ستونزو له امله نورو هیوادونو په تیره بیا د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شول. په پاکستان او ایران کې میشت افغان کډوال وایي چې اوس په کوربه هیوادونو کې هم له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په پاکستان کې میشتې کډوالې نوید افضلی او په ایران کې ارزو قرباني ازادي راډیو ته وویل
د امارات له راتګ څخه مخ کې نیمشول حسین روان او هغه نه بعد مارشل پاکستان ته مهاجر شو. دلته هم د مهاجرو لپاره هیڅ حقوق نشته، نه د کار، نه د مکتب د سبق ویلو، نه هم صحي خدمات شته. خلاصه دلته هم مشکلات سره مخ دي.
بدون سرپرست نه لرم، خاوند می شهید شوی، په ډیرو ستونزو سره می تر اوسه ژوند دلته پر مخ بیولای. تو چې کولای شم خپله کار کوم. څلور ماشومان لرم، مشر یې 14 کلن دی او وړوکی 6 کلن.
کوچکشم 6 سال.
یادونه ده چې په ګاونډیو هیوادونو کې میشت افغان کډوال د نورو ستونزو تر څنګ خپل هیواد ته د بیرته ستنېدو لږ وخت سره هم مخ دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM تر دې مخکې ویلي و چې د 2023 کال جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې لیران او پاکستان څخه تر 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړل شوي دي.
د لوی اختر پر رسیدو په افغانستان کې د کانګو تبې د ډېرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې. یو شمېر ناروغ لرونکي کسان وایي چې د دوی د کورنۍ غړي چې د کانګو په ناروغۍ اخته دي ډېره تبه، نرمي او د ملا درد لري او د غرس په نس ناستي هم اخته دي. ورزو د دغې ناروغۍ نورې نخیرخانی په دې راپور کې اورو.
دا چې په افغانستان کې لوی اختر ته په ګوتو شمېر ورځې پاتې ورسره هم مهاله په بېلابېلو سیمو کې د قربانۍ لپاره د څارویو د خرڅلاو بازارونه جوړ شوي. خلک د کانګو ناروغۍ د زیاتېدو په اړه اندېښمن دي. د کابل اوسېدونکی میراجان چې قصاب دی ازادي راډیو ته وویل چې میرمن یې 4 ورځې وړاندې د کانګو په تبه اخته شوې.
تقریبا ښځه مې له 3 ورځو راهیسې ناروغه ده، کنه یې په ځان پورې نښتې وه. کله مو چې کنه ترې لرې کړه سرخوږي ډېره شوه. وروسته مو ډاکټر ته بوتله او معاینات یې بشپړ شول.
مرزا خان هم د دې ناروغي د نخو نخانو په اړه وایي.
اوله کې دا بدن وجود می درد کول، هم د سیدا ډوکی می درد کول، خپې او تبه را باندې راتلو، هم دا پزړه باندې بوج راتلو.
په افغانستان کې د ساري ناروغي متخصصین کانګو یو خطرناکه ناروغي بولی او ټینګار کوي چې خلک باید د لوی اختر سربیره هر وخت د څارویو د حلالولو پر مهال د خوندیتوب جامې وکاروي. د ساري ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمری ازادي راډیو ته وویل
چې چې کله کوم مواشي یا څاروی هغه قربانی کوي یا ذبح کوي که چیرې په خپل لاس کې زخم ولري یا په خپل جلد پښو کې نو کوشش وکړئ چې په هغه قربانۍ ته ورنږدې نه شئ او هغه کسان چې په همدې قربانۍ کې لګیا وي یعنې هغه حیوان ذبح کوي هغه باید ځان سره عینکې ماسک پیشبند دستکش موضع باید ولري زموږ هغه دوستان چې هغه په خپلو کورونو کې مواشي لري داخل د اتاقو کې او څارویو د پاشي کو او وکړو تر څو پورې چې د کانګو ناروغۍ څخه په امن پاتې شو.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت روانه اونۍ رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي و چې د 2024 میلادي کال له پیل راهیسې په تیرو 15 میاشتو کې د دې ناروغۍ شاوخوا 203 پیښې او لامل یې د شپږو تنو مړه کېدل ثبت شوي. د طالبانو یاد وزارت زیاتوي چې سږ کال د تیرو میاشتو په پرتله په وروستیو دو میاشتو کې د دې ناروغۍ پیښې 38% زیاتې شوې دي. په افغانستان کې په 2023 کال کې د کانګو تبې تر 1200 ډېرې پیښې ثبت شوې وې چې شاوخوا 100 کسان یې مړه کړي وو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف آی او هم ویلي وو چې د لوی اختر په مناسبت د قربانۍ لپاره د څارویو له لیږد د حلالولو سره په افغانستان کې د کانګو ناروغۍ د مثبتو پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښنه لري. د ملګرو ملتونو د ادارې د سیشن بې په ورځ د جون په 22 په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې ویلي وو چې د کانګو تبې پیښې له څارویو څخه انسانانو ته خپرېږي او د انسانانو لپاره وژونکې ناروغي ده. ډاکټران وایي د کانګو تبه یوه وژونکې میکروبي یعنی ویروسي ناروغي ده چې د کنې د چیچلو له لارې څارویو او بیا انسانانو ته انتقالیږي. شدیده تبه، سردرد، د عضلاتو درد، د غاړې شخوالی، د ملا درد، د معدې درد او اسهال د دې ناروغۍ له لومړنیو نښو څخه بلل کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه نور راپورونه مطالب هم درته لرو، خو اوس ورځو یوه نړیواله موضوع اخلو. نن دویمه ورځ ده چې په برکسل کې د ناټو د 23 غړو هیوادونو دفاع وزیران راغونډ شوي او پر دې بحث کوي چې څنګه د پوځي تړونه په رسمي ډول له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین ملاتړ کولی شي. دا غونډه په داسې وخت کې روانه ده چې روسیې د تېرې شپې په ترڅ کې د اوکراین د لسګونو بپلوټ الوتکو د نسکورېدو ادعا کړې. تفصیل احمد شیور نورو.
د ناټو دفاع وزیران نن په بروکسل کې پر هغو لارو چارو شخی شي چې دا تړون له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین ملاتړ وکړي. د ناټو غړي هیوادونه د یوه ګروپ له لارې چې مشري د امریکا متحده ایالاتونه کوي له اوکراین سره د ملاتړ د همغږۍ چارې مخته وړي. خو د جرمني اژانس په باور اوس د ناټو غړي هیوادونه پر دې غور کوي چې په څه ډول رسمن مسؤلیت په غاړه واخلي. د ناټو د 22 غړو هیوادو دفاع وزیران په داسې وخت کې دا مسله څېړي چې تېره شپه هم اوکراین او روسیې پر یو بل د بې پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو وویل هوایي دفاع یې په اوو سیمو کې د روسیې له لورې توغول شوي 12 بې پیلوټ الوتکې تذکورې کړي دي. د اوکراین د هوایي ځواک په وینا روسیې 12 بالستیک او کروز توغندي هم توغولي چې نیمایي یې دوی شنډ کړي دي. بل لور ته د روسیې دفاع وزارت ویلي دي چې د دوی ځواکونو 80 اوکراینی ډرون الوتکې د کریمیا ټاپو وسمه په ګډون په 500 سیمو کې نسکوري کړي دي. کریمیا ټاپو وسمه په 2014 کال کې روسیې له اوکراین څخه بیل کړه او له خپل خاورې سره یو ځای کړه. په بروکسل کې نن تمه ده چې د ناټو دفاع وزیران پر داسې یوې طرحې خبرې وکړي چې څرنګه له اوکراین سره په امنیتي برخه کې مرستې کولی شي او څرنګه اوکراینیان روزلی شي. په دې برخه کې پر مساوات د ناټو د دفاع وزیرانو په پرونی غونډه کې موافقه وشوه. د ناټو عمومي منشي سلطنبرګ د پنځشنبې پر ورځ خبريالانو ته وویل چې پر دې به هم خبري وشي چې څرنګه ناټو خپل دفاعي ځواک نور پیاوړی کولی شي. د ناټو د دفاع وزیرانو دا غونډه د دې تړون تر سرمشیزه مخکې ورستی یوه ده. د ناټو سرمشیزه راتلونکي میاشت په واشنگتن کې جوړی شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
په کندهار کې د پسونو بای لوړ شوې سره د شهر کال معمولاً د اختر پر رسیدو سره په افغانستان کې د څارویو بای لوړیږي، خو په دغه ولایت کې د پسونو خرڅونکو وچکالی بیا د قیمتونو د لوړېدو علت ښيي. تفصیل لسمې په دې راپور کې.
دا د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د څارویو ګنج دی چې د کندهار د یو شمېر ولسوالیو او نور ولایتونو اوسیدونکي پکښې خپل څاروي پلوري. که څه هم معمولا د لوی اختر پر رسیدو سره هر کال په افغانستان کې د څارویو په ځانګړې توګه د پسونو په بیو کې لوړوالی راځي، خو د کندهار د شاولیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکی محمد اسلم چې دغه ګنج ته خپل پسونه د پلور لپاره راوړي دي وایي د وچکالۍ له امله څړځایونه وچ دي او ارسوی د خپلې مالداري لپاره حیواني خوراکه په بیه واخلي چې له کبله یې مجبور دی پسونه په ګرانه بیه وپلوري.
گرانی وروره په دغه د پخواسي وو پر وچکلۍ نه وې پسونه په خپله خوله چاغېدله په خپله خوله به ګرځېده خلکو کرایي او مصرفونه نه پر کوله راتلله دلې خرڅېدله اوس وروره پسونه و خاص غلې ته ولاړ دي یو پر سلس منۍ په څلور زره په پنځه زره څلور نیم زره موږ یې په خرو بیا راولو دا کم په شپېتو په اویا زره چې په دغه بیا اوس موږ ته پیسې نه را جوړو یا خپلې په تاوان خرڅوو نو په دغه ګراندي نور خو هېڅ نه دي بیا افغانۍ اوس په هغه باید په کالدارو معنا یو څه ګران ده په افغانو هېڅ په هر ځای کې رانیو کېږو په هغه کې احمد دلی هم تر پخوا یوه روپۍ هم نه دي ګران.
په کندهار کې د پسونو یو شمېر نور پلورونکي هم وایي د وچکالۍ او د حیواني خوراکۍ د بیو د لوړوالي له امله د پسونو بیې ډېرې لوړې سوي او پلور یې هم کم سوی دی. د دوی په خبره د ګنج لیرېوالی او هلته د زیاتې کرایې اخیستلو هم دوی له ستونزو سره مخ کړي دي.
معلم حاجي سردار محمد دی د پراړه مانجې په پنځه جش افغانۍ دي دا به باره موږ په چش وساتو موږ څه وکړو ګوره د ولیې پر هغه غاړو طالبان نه پرېږدي موږ دا یو پسونه خرڅوو وای بوځي د دامان ګنج ته د دامان ګنج ته موږ بیا ولی م نسو چې بوځو هلته ګنج ته ورننوځو پر پسه باندې شلو جش افغانۍ راسه غواړي و هم هلته دو یوه کوټه ځای دی موږ ته راکوي په جی زره کالدارې په جی زره افغانۍ یا په څلوېښت زره افغانۍ د میاشتې راکوي او د جی ځای چې موږ ولو در هغه ګنج پورې تقریبا پر زرنج باندې موږ ته درې سوه څلور سوه افغانۍ موږ ته کرایه غواړي موږ مجبور یو موږ څه چم وکړو کومه خوا وکړو باره به نه ګراني ولې نه سي جوړو.
زما نوم حکیم دی ورور څه نه بدې ګران دي چې جواري ګران دي پرو ګران ده نه په پنځه سوه افغانۍ من رانیسې بشپته افغانۍ چې افسر رانیسې سړی دوی میاشتې وساتي بېرته به تاوان کوي ګټه نه لري نه.
کندهار کې د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست مسؤلان بیا وایي د وچکالۍ او د پسه د غوښې د زیاتې تقاضا له امله د پسونو بیې لوړې سوي دي. د دغه ریاست د مالداري امیر مولوي محمد حمید وایي پاکستان ته د پسونو د قاچاق مخه تر ډېره نیول سوې ده خو په ټکو یې لا هم ځینې کسان هڅه کوي چې په بېلابېلو لارو پسونه قاچاق کړي چې دغه قاچاق هم د پسونو پر بیو تاثیر کړي.
یو خو د پسو د غوښو د لوړوالي په دې خاطر دی چې دلته وچکالۍ ده په کندهار کې وچکالۍ ده او بل د همسایه ملکو کې زموږ د پسو د غوښو د خلکو تقاضا ډېره سوې ده ځکه د افغانستان پسونه شیرین دي غوښې شیرینې دي نو د خلکو تقاضا ورته ډېره سوې ده نو په هره لار چې یې که په کچاغې لار وي که په بل لار وي د پسونه دي موږ غواړو چې داسې د بندرونو ته بند شي چې دي د پسونه ورکوه کېږي دي او قرارداد ظاهر دي ورپسې په د کچاغې لارې چې بندې شي په ریګو په نور لارو باندې چې بند شي کېدای شي دوی موږ د پاکستان هېواد سره د ایران هېواد سره ډېر اوږد سرحد لرو نو د هغه سره راګرځېدل ناممکن کار دی.
په کندهار کې د پسونو پلورونکي وایي د طالبانو حکومت او پانګوال باید د پسونو د روزنې ځانګړي لوی فارمونه جوړ کړي تر څو هم نسل ساتل شوی وي او هم په بیو کې کموالی راسي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
کندز ولایت کې ځوان د حسابدارۍ د نوي سیستم په جوړولو سره په هیواد کې د نن او له هیواد بهر سره فنوتا سانتیا ورمنځته کړي. د دې سیستم جوړونکي وایي چې د حسابدارۍ د دې نوي سیستم په کارولو سره صرفان کولای شي په لنډ وخت کې د پیسو حواله اجرا کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندز کې یو ځوان د حسابداري د نوي سیستم په جوړولو سره صرافانو ته اسانتیا رامنځته کړې دي. د دغه سیستم جوړونکي له ازادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه سافټویر یې د درې کلونو په موده کې جوړ کړی او له امله یې د صرافۍ دودیزه چاره عصري سیستم ته بدله شوې ده. د سافټویر جوړونکی او د ارفون شرکت مسول عبدالرحمن پوپل وایي چې اوس مهال څه باندې زر تنه صرافان د صرافۍ له دې نوي سیستم څخه ګټه اخلي.
تر شلو پورې انسایټ انجینران له موږ سره کار کوي. تر دیرشو پورې موږ ولایتي نمایندګان لرو چې په هر ولایت کې نماینده دی له صرافانو سره فزیکي همکاري کوي. د سیستم تر ټولو لویه خوبي دا ده چې کله یو صراف سیستم له ځان سره نست کړي، صراف ته قلم کتابچه ضرورت نشته، تر دې پورې کالکولیټر هم صراف ته ضرورت نشته چې سیستم له استفاده کوي. د صراف خزانه یا دخل خوندی دی، هر دقه کولی شي خپل دخل خزانه چک کی، او هر دقه صرف کولی شي د یو بل نمائندګۍ یا مشتری سره حسابي وکړي. په دې خاطر چې هر معامله په سیستم کې ثبتوي او سیستم هر دقه ورته بیلانس ګټه او تاوان ښیي.
د نوموړي شرکت عملیاتي مدیر محمد اسلم رشیدی وایي د دې سیستم په وسیله صرافان کولی شي په لنډ وخت کې د خپلو پیرودونکو حواله اجرا او تصفیه کړي.
د اگزیکټ سیستم همدا اوس تر زرو ډیر کارکونکي په افغانستان کې، په اروپایي ملکونو کې او په خوشاته نور ملکونو کې همدا اوس فعال یوزران لري، کارکونکي لري چې همدا اوس د اگزیکټ سیستم څخه کار اخلي.
د دې ولایت یو شمېر صرافان هم وایي چې د حسابدارۍ له نوی سیستم څخه په ګټه اخیستنې سره د دوی په ورځنیو چارو او معاملاتو کې سهولت او مثبت بدلون رامنځته شوی دی. خالد محمد چې په کندز ښار کې د صرافۍ شرکت لري، نوموړي د دغه سافټویر په اړه ازادي روډیو ته وویل:
نو د اطمینان وړ سیستم دی، ډېر ښه سیستم دی، موږ خپله ډېر زیات ځینې راضي یو. زه په خپله مخکې دغه نه چې اگزیکټ استعمال کوم ډېر زیات ستړی وم، ستړی دی په خاطر هم چې الحمدلله مشتریان مو ډېر دي، د زیاتوالي د مشتریانو په خاطر په وخت مو رسیدګي نه شو کولای. نو اوس الحمدلله د اگزیکټ سره زمونږ کارونه ډېر اسانتیاوي او سهولتونه برابر شوي دي.
د کندز ښار یو بل سره فرهاد وایي د دغه سافټویر په کارولو سره د پیسو د لیک درا لیک بهر چټک شوی، او پر دې سربېره دوی کولای شي د ورځې په جریان کې خپل معاملات په ډاډمنه توګه تصفیه کړي.
100% تغییرات وارد کرده، یک سیستم یاسته کې هم لحظه
د حسابداري د دې نوي سیستم په کارولو سره زمون په معاملاتو کې ډیر مثبت بدلون راغلی دی. د دې سیستم په وسیله سره هر شیبه مونږ کولای شو چې خپل حساب چک کړو او په لنډ وخت کې له نورو صرافانو سره خپل حساب تصفیه کړو. دا ډیر ډاډمن سیستم دی، مونږ ورڅخه راضي یو.
د حسابداري دغه سافټویر د جوړونکو د معلوماتو لمخې چې دوی د هیواد د روغتیايي سیستم د مډرنه کولو په هدف د هیلپ په نوم د یو بل سافټویر پر جوړولو هم کار روان کړی چې ډیر ژر به بشپړ او د هیواد روغتیايي سکتور ته به وړاندې شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم وروره، په خیر جوړه کندهار د امانت خبرې کوم. اصل د پکتیا یم، نصیب الله زدره موږ ماجر کې راغلی پاکستان څخه. اوس دلته تذکری چې موږ دغه جمع کړي دي، شپږ میاشتې وخت تېره کړی دی. شپږ میاشتې بعد تاسې بایومیټریک لپاره ټلیفون درته کېږي، او موږ کومه کاروبار یا په کوم ځای کې موږ ته دنده راکول کېږي، یا په کارخانه کې یا په داسې بل ځای کې سیارت یا تذکری ضرورت یې، نو موږ ته وایي وایي ته به تذکره راکوي. تذکره مو جوړېږي نه، د بغلان وس لرنه چې بغلان ته لاړ سو، یا کریپ سي ولګوو چې هلته طالبان چې کوم دي موږ سره امداد کوي، هغه امداد د کار زمینه مو نه برابرېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ حضاب اللہ کل ہلمند اللہ تک جکید السلی زمیندار څخه دا پیغام پریردم، او زه د دې څخه خوشاله یم چې دې داسې یو ځانګړی شمېره لري او زموږ پیغام داسې تر مشرانو یا تر نورو خلکو پسې رسي. نو زما د طالبانو څخه هیله او خواهش دا ده چې دوی باید موږ سره د بدیل په کښت کې همکاري وکړي، موږ ته کار منظم کړي، ځکه چې پر موږ یې کوکنار بند کړي دي، بل کښت نشته، بېکاري ده، ټول روزګار یې کځبانان یې که نورې خو ټول اوس موږ بېکار وي، بل کار نشته، ځکه چې مخکې د کوکنارو کښت په موږ کړی، په هغه به کار پاخته و، نو اوس هغه نشته. بیا دوی زموږ سره دا وعدې وکړلې چې تاسو دا کښت بند کړي، موږ د دوی په کول وکړه، دوی پر یا ورسره ولاړو، خو اوس نه بدیل شته، نه بل شته، نه بل شته، نه د بدیل تخم راته را برابر کړي، نه بل شی راته راوړي. نو ما د طالبان د مشرانو څخه دا هیله او خواهش دی چې باید دوی موږ ته ښایسته تخمونه راوړي، هغه داسې یا زعفران دی یا انجه ده چې مثلا موږ ته ګټه وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حلال ما د ننګرهار ولایت څخه. د انجینو په مکتب بندیزونه یو ده عوامل څه دي چې زموږ په ټولنه کې به د علم او زده کړې او د پوهې ترلاسه کولو کچه کمه کړي. د انجینې چې دی په ټولنه کې او بیا خصوصا توګه په طبي بحثاتو کې د ملا د تیر حیثیت لري. که دوی زموږ او د نارینه سره یو ځای ونه درېږي، نو هیڅکله موږ پرمختګ نشو کوي او ککو ویم زمک پرمختګ به نیمګړی وي. نو زمک د مسؤولو چارواکو څخه د سرپرست حکومت څخه دا هیله لرو چې د انجینو د مکتبونو دروازې پرانیزي او هغوی ته زر تر زره اجازه ورکړي تر څو خپل درسونه ووایي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دا خبرونه دویم نیمای ته راورسیدو. په دې برخه کې درته د ازادۍ میلمه ځانګړی پروګرام لرو چې په دې کې موږ له میلمنو سره ځانګړی مرکې کوو.